مشال اړې دوه محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل آیاز او شاهین بنیری درته هر کلی وای. په روانه ګړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د سولې په لور او ټولنه او سغدریزي هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیا د وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي د افغانستان ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان وژلې دي او په کینډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې سوار لسغړی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي د افغانستان ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په خاران کې د خاران یکمچ سړک د پرانستې دستوري ته د وینا پوښ زیاته کړه چې تیر ورځ د کابل دورې ډیره کامیابه وه او هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به ډیر زر امنیت راشي. د افغانستان د ستونزو د هواري یوازینی لاره دا ده چې افغانان کینی او خپل منځ کې د خبرو تر لارې خپل ستونزې هوارې کړي. موږ په دغه پروسه کې په دغه خبرو کې مرستو ته آماده یو ځکه چې دا په موږ لازمه ده. وزیر اعظم ویل افغان حکومت ته ویلي چې پاکستان د امنیت راوستلو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. هغه لی عباسی ویل په افغانستان کې له څلوېښتو کالو جنگ روان دی خو جنگ ستونزې نشي هوارولی. د قبایلی سیمو نه د سینټ غړي وایي چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د حواله کېدو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ نه د سینټ غړي حاجی هدایت الله په دې اړه وویل
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار دا چې لا اینډ جسټس کمیټي ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي آف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي. هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیات شي. اخرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو نو هلته کم زمونږ سټن نه برابرې دو هیچ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر به نه کنه.
دا بل قومي سملې د روان کال په جنوري میاشت کې په متفقه توګه د منظورولو نه پس سینټ ته د بحث لپاره استولې وو خو تر دا دمه پرې بحث نه دی پیل شوی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساینسز په نوم څېړنیزې ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په 15 بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي. پرون د څېړنیزې ادارې لخوا په خپور شوي او تازه راپور کې ویل شوي چې تیره میاشت تر ټولو ډېر ترهګر بریدونه په بلوچستان صوبه کې رامنځته شوي دي. په دغه صوبه کې په 1400 بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان دي. په راپور کې راغلي چې په ټول هیواد کې په وژل شوو کې 19 عادي وګړي، 14 پولیسان، 2 د ملیشیا سرتیري او 2 وسلوال شامل دي. د برتانیې د فوج چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرل کارټر تیره ورځ د هیواد ته رسیدلی او د پاکستان فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات نه پسې د بلوچستان دوره کړې ده. د بیان له مخه جنرل کارټر ته په بلوچستان کې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان وژلې دي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن مشال لیډو ته وویل چې د اسلامي دولت ځایي کمانډان قاری حکمت سره د خپلو نورو دریو ملګرو د اپریل په 15 نیټه د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په سیمه کې مولوي حبیب الرحمن خپل نوی کمانډان ټاکلی دی. اسلامی دولت په کابل، هرات او جلال آباد کې د یو شمېر ځانمرګي بریدونو ذمہواری منلې ده. په کینډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې سوار لسغړی وژل شوی دی. نړیوالې رسنۍ د کینډا د پولیس چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکې د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډۍ د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېده. د کینډا وزیر اعظم جسټن ټروډیو په خپل ټویټر پاڼه په پیښه کې د وژل شوو د کورنۍ سره خپله ژوره غمرازي څرګنده کړې ده. د ساسکاچیوان جونیئر هاکی لیګ په نوم په دغه لوبډله کې د شمالي امریکا سره تړاو لرونکي هغه لوبغاړي برخه اخلي چې عمرونه یې د 1400 او 1600 کالو ترمنځ وي. د شام په غوطه سیمه کې د شامی ځواکونو په هوایی بریدونو کې سلویخت ولسی وګړي وجل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیمینا د حکومت د مخالفینو د ویستلو په اړه د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې ترې ناکامه شوې. د روسیې په مرسته د شام ځواکونو د دمشق په اطرافو کې ډېرې سیمې نیولې دي، خو د دوما په نوم تر ټولو لوی ښارګوټی اوس هم د جیش الاسلام په نوم د یاغي ډلې په کنټرول کې دی، چرته چې دوی د زرګونو ولسي وګړو په منځ کې پټ دي. له دغې سیمې د وسلوالو ولسي وګړو د ویستلو په اړه د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې د اپریل په لومړۍ نیټه د ناکامۍ سره مخ شوې. پرون په دغه سیمه کې د شام هوایي ځواکونو تازه بمباري وکړه. په شام کې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې د دوما په بېلابېلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو په ګډون سلویښت ولسي وګړي وژل شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالی رتبه چارواکي له دندو لري کړی دي. دوی د قانون په دوه نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. په دغه اړه باندې تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي. وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین یو وار بیا دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو، دا اول وار دی چې د خپل هیواد د ځینو عالی رتبه چارواکو د برطرفۍ فرمان خپور کړی دی. د دې انتقاد کوونکو پوتین د خپلو سیاسي مخالفینو په ځپلو تورن کړی دی، خو پوتین تل دا تورونه رد کړي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه باندې مشال اړو نو واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول در نور دونکو کچرا صدر روان کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان او افغانستان په دې سلا شوي چې له طالبانو سره د امن مذاکراتو لپاره هڅې توندې کړي. د کوهاټ وژل شوي جنی اسمراني کیس له کوهاټه پېښور ته منتقل کړل شوی دی. د رانی کورنۍ وایي دا ډېر ښه ګام دی. په بلوچستان کې ډاکټران سبا په یو سیمه کې د طبي اسانتیاوې ورکول لپاره مفت طبي کیمپ لګوي.
چې کوم نومان لیکل شوی دی هغه څلور زره دی، دا کېدای شي نور هم ډېر سي. نو که چیرې ډېر خپل کوشش دا دی چې هڅو زیات ډاکټر نور هم بوزو چې تقریبا ګرد مریضانو قتل سي او څوک مایوس او لاړ نسي.
اونې خبرونه ټولنه او سخت درزی کې مدا موضوع څېړل چې په پاکستان کې سخت درزی کې د میډیا څه رول دی.
هغه هم وایي چې دا چې دا خبرونه دی عوامو ته وړاندې کی چې دا موږ چینل خلک وګوري هغه تر هغه نه واقعیت نه بل خو نن سبا کېږي نه.
بلونی ز خبرونه د سولې په لور هم تاسو لپاره لرو. شنل هم تر خبرو مشال اډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال اډیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د وړاندې سرکلی کړی دی او په دې برخه کې د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډګیرنه هم ورکړی ده. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ پرون جمعې په ورځ کابل ته تللی پلاوی د افغان ولسمشر په ګډون له نورو چارواکو سره په کتنه کې په دواړو اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو په زیاتولو له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي په انتقال او د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو په ګډون یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي چې تفصیل یې د اسرار العالمین په رپورټ کې ورو.
د افغان ولسمشر دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ په پورونی کتنه کې په دواړخي جوړی کو ترګری سره د مبارزې او د افغانانو په رهبری او ملکیت د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او د افغانانو په مشرۍ یې سوله د حل یوازینی لار وبلله او په دې برخه کې یې د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي دې خبرو ته په کتو سره ښکاري داسې چې دا ور کابل او اسلام آباد ډېر جدي دي.
ظاهره خبره دې لپاره مخکې هم د دواړو هیوادونو فوجي سران او سیول افسران دا هم ملاوېدل مترب تیر روانې وې څه لارې سمول. نو بیا چې کله اشرف غنی صاحب د طالبانو تعافر ورکړه چې راشه چې خبرې وکړو نو ماته ښکاري داسې لنډه به په دې وکړم چې دا وار پاکستان پرشتیا سره کوشش کوي چې هر څنګه وی چې افغانستان کې امن راولي. اسکاری خود سے چې امریکا پاکستان دا سیریس دی دا ور په دې کې چې افغان او طالبان د خپل منځ کې کښینی او چې څنګه دا معاملہ حل کوي چې دا غي ملاتړ وشي او د افغانستان ته او د ټول ریجن ته امن راولي.
بلخه په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال اهم وایي چې د افغان حکومت په رسمي بلنه د دولت په دولت مذاکراتو د پیل په مخه د پاکستاني وزیر اعظم شاهد اقان عباسی کابل ته ورتګ ډیر مهم دی.
زه فکر کوم چې پر دې تر شا د افغانستان او پاکستان دولتونو ترمنځ یو بل چینل د جوړېدو په حال کې د یو امیدواري پیدا شوې ده. زه فکر کوم چې اوس دواړه خبرې ډېر دولتونه په دولتونو دي چې د طالب مثلا یوې خوا ته کوي نورې موضوعات هم یو پلو ته کوي. ډېر دغه دوه جوانبونه سره مخامخ شوي دي او امیدواري پکې زیاته شوې ده ځکه چې درېیمګړی پکې داسې درېیمګړی راپیدا دی چې هغه پاکستان باندې فشار هم راوړي او د پاکستان د احضارولو په دې خبرو ته
د افغان ولسمشر دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان له لارې له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي په انتقال د کوټه کندهار هرات او د پېښور جلال آباد د ریل پټلۍ د دوو سترو پروژو او پېښور جلال آباد کابل د لوی لارې د جوړولو د عملی کار په پیلولو بحث او خبرې وشوې. خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي چې په سیمه کې څه قسمه بده پېښه د دا قسمه پرمختګونو مخه نیولی شي.
خو چې کومه زیاته خطرناکه خبره ده هغه دا چې داسې خلک او داسې هېوادونه شته چې د افغانستان او د پاکستان ملګرتیا مضبوطول نه غواړي نو هغه به اصلي خنډ دی.
په دغه کتنه کې موافقه وشوه چې هیواد ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لپاره د یو سند چمتو کولو په اړه د بحث او موافقې ترڅنګ پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عملی پلان سند نهایي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی د دغې کتنې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی خدمت مونکو د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ امر ورکړی چې د کوهاټ د وژل شوی جنۍ اسمرانی کیس دی ل کوهاټا پیښور ته منتقل کړی شي. د رانی کورنۍ وای دا ډیر خ ګام دی ځکه چې د امنیتی خطر لوجې په کوهاټ کې عدالت ته د دوی تګ راتګ ډیر ګران وو. خو دوی وایي چې خپه پر دې دي چې عدالت له ځنډه کار اخلي او د اسمرانی په وژنه تورن کسانو ته لا هم سزا نه ده اورول شوې. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د خبر پښتونخوا د کوهاټ سیمې د وجل شوې زده کوونکي اسمرانی کورنۍ وایي ډیر خوشاله دي چې عدالت د اسمرانی مقدمه له کوهاټ پېښور ته د منتقل کولو امر وکړ. د اسمرانی خور سفیارانی نن د خالی په ورځ مشال ډو ته وویل چې مخالفین یې ډیر باثره دي او په کوهاټ کې یې د خور مقدمه پر مخ وړل ګران وو. خو نوموړی وایي خپه پر دې ده چې عدالت له ځنډه کار اخلي او زر پریکړه نه کوي. یاد وی چې 13 میاشت د رانی کورنۍ له عدالت غوښتنه کړې وه چې د امنیتی خطر له وجې دې قضیه پېښور ته انتقال کړل شي. د براسي حال کې دا چې د کوهاټ پولیس وایي د اسمرانی په وجنه تورن کس مجاهد الله اپریدی یې عدالت ته وړاندې کړې. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جنوري پر 18 چې اسمرانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله پریده او د هغوی ملګری شازیب نیولی دی. د اسمرانی کورنۍ تور لګوي چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی و خو تر انکار وروسته یې وویشته. د خالی په ورځ اسمرانی خور سفیرانی وویل چې د پولیسو او حکومت له کارکردګۍ مطمئن دي، خو بیا یې هم وروڼه له مسلو سره مخ کیږي او د نامعلومه کسانو لخوا څارل کیږي. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت هغه راپور نه رد کړل چې پولیس د رانی په وجنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې وو. ده وویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. د رانی کورنۍ وایي نوموړی له خپلې ورندار سره له بازاره کور ته روانه وه چې مجاهد او صادق پریدي وویشته. د نوموړي خور صفیه رانی تېره میاشت مشالې ډو ته ویلي وو چې اسما د جمی په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلې وه. تر پیښې وروسته د اسمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغه په جوبل حالت کې اقرار کوي چې مجاهد پریدي ورباندې حمله وکړه. صفیه رانی وایي د دوی ورور د اسمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوارډ پولیس چارواکي وایي دوی د اسمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یې یو پولیس اهم درولې. د اسمرانی د وژنې د پیښې نوټس سپریم کورټ اهم اخیستی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیکه تاسو غواکې قدر مړوندونکو قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د غځولو بل سنټ ته وړاندې شوی، خو څه کم دوه میاشتې وشوې چې پرې بحث نه دی شوی. په سنټ کې د فاټا غړي وایي د دې بل منظوري قبایلي ولس لپاره ډېر مهم دی. دا چې ولې تر اوسه پورې پر دې بل بحث نه دی شروع شوی. زموږ همکار منور شاه د قبایلي سیمو سنټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیاراتو غځولو بیل چې قامی اسمبلی په جنوري کې منظور کړي، سینټ ته هم په فروری کې وړاندې کړل شوی، خو تر اوسه پې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي وایي ولس یې نور د اف سی آر لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه دی. د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی مومن خان په دې اړه وایي
اوان چې دی هغه بالکل د کوم موجوده حالت نه ډېر ځان شي چې د اف سی آی یو داسې قانون دی چې بالکل دا انساني او بالکل دا غیر انساني یو قانون دی چې د دې سره د انسان قدرستانه په دې وجه باندې د فتح روان
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی هدایت الله خان وایي دا بل د سینټ ټولې کمیټې ته سپارل شوی چې زیاتره یې د غړو شمیر نه پوره کیږي او له وجې یې په دې بل بحث د ځان ښکار شوی دی.
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار ده چې لا اینډ جسټس کمیټي ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي آف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي، هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیاتو شي. اخرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو، نو هلته د کم زمنګ سټنډ نه برابرې دو هیچ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر وو نه کنه.
خو په سینټ کې د مومن د ایجنسۍ نماینده هلال الرحمن بیا وایي چې د سینټ انتخاباتو له وجې هم دا معامله وځنډېدله. نوموړی زیاتوي چې سینټ به د دې بل د ټولو قانوني اړخونو تفصیلي جاج اخلي.
خامخا یو بل دا خو څه د یو وړه شان فیصله نه، دا خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده. د شپېتو لکو کسانو یا د اتیاو لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي، په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي. سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته ګیښی دی، چېره په دې باندې جامعه بحث وشي او کوم دې ځای کې کوم لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي، بس کومې مشکلات به پېښېږي مستقبل کې چې د هغې په باره کې بحث او هغه کومې وړې وړې نقطې دي یا غټې نقطې دي چې هغه ټولې پکې سمې کړی شي.
هلال الرحمن زیاته کړه چې د سینټ زیاتره غړي فاټا ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو ملاتړ کوي، نو تمه ده چې د بحث وروسته به یې د قامی اسمبلی په سیر په متفقه توګه منظور کړي. په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندگان وایي امید کوي چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې به په دې بل بحث وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، پینزل 2385، او 15,255.
مشال لري ته تاسو وګورئ چې در منه وريدونکو د جنوبي ورستان سره روغه 22 کورونو قبایلی مشرانو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې په سره روغه کې موجود د دوی کورونو کې میشت امنیتی ځواکونه دی لاړ شي او دوی ته خپل کورونه وسپارل شي. د سیمو اوسیدونکو مشال لړیو سره په دې لړ کې خبري هم کړې ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي مشال لړیو ته ویل دغه سیمو اوسیدونکو ستونزې په پام کې دي او ډېر ژر به دا مسله حل شي. نور تفصیل له سیمو نه د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
یو قبایلی مرتضی مسعود ویایی
د تحصیل سره روغ شمیری کلی دیرش کورینا د لاس کولی راس د پاک فوج په قبضه شدی. میژه دا مطالبه کوي د ارمی چیف نه چې خلق ته د خپل کورینا ملاو شي. د ګرمۍ موسم روغی خلک روشي خلق ته ډیر زیات تکلیف وي. په دې مسله باندې فوج او د سکاوټس اعلی حکام سره د میژ ملاقاتی نه شوی دی خو په دې مسله باندې څه عمل درآمد نه دی شوی.
یو بل قبایلی اکرام الله دغه خبره په دارنګ بخش بیایی
میر هغه بدقسمت خلکی چې لس او تیګل نه تر ویسه پر متاثر یي او میر خپل ګورنه تنه پرې دا هر کور سے درې څلور فیملی پټی کیږي چې دا تقریبا دا تاونه هم جوتای جوړی دي. دا خلک په ټانک او بډی خان د کرے په کورنه سے بندیږي او ډېر ډېر کرے پرې کوي او ګرمی موسم دای د زیاتو مشکلات سره مخامخ دي. حکومت اعلان وکړل چې علاقہ کلیر شورا امن روغای او سیم واپسی عمل و آغا ها راسولی خو نیست بدا حد گروگ رایشی جن پاوج نیست خپل گوری نخالی کو نیست خپل گونه دا پا ایزاد سر علور سی و پا ایزاد سر آواتا پا آرام مندر میرا روان تیرگی
دا دغی که بایانو دا غشتن نامی چه دیسفلی وزیرستان مرستیال پولیٹی کلافی سر اخلاق امت خان بانگش خبر که آغوی سزا وابرا که واروی زنی
مبادی دو کیس پروپر فورا مطلب کا فوجیان وی او کا ترو سفرون منسٹری تو نی وی او کا ترو مطلب فاٹا سیکریٹ تو نی نو اب نو اس طرح پیک اپ کو انشاءاللہ دے دو سے کم ریڈریسل کی دنیا وی ایز پر پالیسی ایز پر لا اب مو دو تک فل کوشش ہو کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بو پورا کوشش ہو گی تھی مو دو اغا گریونس ریڈریسل ہو
دا ہو کا بالیانو دا ہم وویل چمی جا نور دے کڈوالے جوند غملای نشی ذمہ وار چرواکی دے دو تخ پل کورونا بیرتا ور وس پاری سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
مشال اړوي ته تاسو وګي درنو اردوونکو په داس حال کې چې د طریق انصاف په مشره د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي عملی کړې ده. په کوهستان ضلع کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د شاین بنیري په دې رپورټ کې اورو.
د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي د خیبر پښتونخوا کوهستان ضلع د تعلیمي هلو ځلو په حواله تر ټولو وروستو پاتې شوې ده. په دغه سیمه کې د زلزلې او سیلابونو له کبله خواوشا 315 سکولونه ړنګ شوي وو چې اوس هم پکې 950 سکولونه بیا نه دي آباد شوي. په ضلع کې د زده کړو په اړه د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي
دلته کې 273 د جنکو سکولونه دي او په دې کې تقریبا 90% سکولونه دي چې دا ټول پرایمري دي او بیا یو حیرانکن خبر ده چې های سیکنډري سکول یوم د جنکو نشته په کوهستان کې ټول ډیسټریټ نشته او بیا کالج هم پکې نشته د جنکو او الکان د کالجونه دي په کوهستان کې خو هغه کې هم مطلب چې هغه اټینډنس یا انرولمنت ریشو ډیره کمه ده. د 2005 زلزله او 2010 سیلاب چې کوم سکولونه تباه کړي دي په کوهستان کې هغه د لپاره پراپر مطلب فنډینګ نشته. دا خبره منستر هم مني او دا خبره پروینشل ګورنمنت هم مني.
دغه سیمینا د صوبې د اسمبلی غړي عبدالستار خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې په تیر حکومت کې دغلته یو شمیر سکولونه جوړ شوي وو خو د صوبې موجوده حکومت د سیمې ستونزو ته پوره پام نه کوي او دغلته له 200 نه ډیر مکتب سکولونه هم تړلې دي. نوموړی زیاتوي
دا په اصل کې هغه سکولونه دي چې د سیلابونو او زلزلې له کبله ړنګ شوي وو او څه بیا هغه 248 مکتب سکولونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت تړلی دي. یقینا د تعلیم په میدان کې دا زموږ سره ډیر زیاتې دي. له دې کبله موږ د صوبې حکومت ته تجویز ورکړی چې که په هر حال کې زموږ بچي سبق وایي خو د سکولونو شمېره دې نه راکموي بلکې ډېره دې کړي.
خود خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د بنیادی تعلیم پاړه د صوبې د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای دوی د تعلیمی ایمرجنسی د لاندې په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمېر سکولونه پرانستې دي او سکولونو ته اسانتیاوې هم ورکړې دي.
اصل کې مسله دا نه ده چې مونږ د یو ځای سکولونه بند کړی دي. مسله دا وه چې بعض ځای کې زمونږ داسې سکولونه وو چې هلته تعداد بالکل کم وو، ډېر زیات کم وو، او هغې سره خوا کې نور سکولونه موجود وو. یو خبر دا وه. دویمه دا وه چې مکتب سکولز دي نه هغه میکسیمم چې کوم دی هغې مونږ دي کنسټرکشن وکړه چې کوم ځای کې ضرورت وو. دلته زمونږ داسې سکولونه وو چې د سکول په خوا کې مکتب سکول هم موجود وو، نو د هغې د دواړو چې کومه انرولمنټ ریشو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو چې کوم ځای کې انرولمنټ کم وو نو هغه مونږ واړو دغه سکولونو ته چې کوم ځای کې بلډینګ موجود دی، او چې کوم ځای کې انرولمنټ پوره وو نو هلته مونږ ریکنسټرکشن وکړ.
یاد دی وی چې کوهستان د خیبر پختونخوا لرې پرته غریزه سیمه ده، کومه چې په کال 2014 کې د صوبې حکومت په دوو ضلعو بر کوهستان او کوز کوهستان کې وویشله، خو دغلته د تعلیمي ډانچې په جوړولو لا کار نه دی بشپړ شوی او ډېرې سیمې د تعلیمي ادارو نه بې برخې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړوی ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دي چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې چیرې چې د روغتیا اسانتیاوې نشته هلته به دوی د ناروغانو د علاج لپاره مفت طبي کیمپونه لګوي، چیرې چې به خلکو ته د علاج وړیا اسانتیاوې ورکول شي. په دې ترڅ کې لومړی کیمپ د اتوار په ورځ په مسلم باغ کې لګول کیږي. د ډاکټرانو په وینا له مخکې نه تقریبا 4000 کسانو نمونه هم ورسره ثبت کړي دي. نور تفصیل سیمینه د مشال اړوند خبري الله کوي.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر انتظام لاندې به سبا د اتوار په ورځ د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې یو ورځنی مفت میډیکل کیمپ ولګول سي، چیرې چې به د ښځو او ماشومانو د ناروغیانو په ګډون د 12 نورو ناروغیانو علاج کیږي. په دې اړه نور حال د فاونډیشن مشر ډاکټر لال محمد کاکړ څه داسې را کوي.
زړو د ډاکټرانو ترځي پروفیسر مناب ترین، ډاکټر فضل، نور هغه ملګري ورسره راځي. سینې طبي د کلچنیز کوم بیماران دي، پروفیسر شیرین خان صاحب راسره راځي. د نیورالوجي له خوا ځخه ډاکټر امان الله کاکړ صاحب دي، ډاکټر نصیب الله صاحب دي، ډاکټر وزیر اکبر صاحب دي، هغه علاوه چې کوم ای ان ټي غدي ډاکټر شزمان مندوخیل صاحب دي، شاولی صاحب دي، ډاکټر بډیګ پارتمنټ ډاکټر عید محمد صاحب دي، ډاکټر محمد بخش شوانی صاحب دي، زور سره بخپله، هغه علاوه چې کوم د سایکټری غدي پروفیسر غلام مسعود صاحب دي، هغه ټیم ګر ورسره دي، ډاکټر زین کاکړ صاحب ورسره دي، هغه علاوه د میډیسن پروفیسر خالد شاه صاحب دي، پروفیسر سره په 15 دغه جونیئر خپل ټیم ډاکټرانو پر سره یې نه تقریبا 15 نرسې سټاپ را سره دي، هغه زنانې فیسلټیټ کالته چې مسلم باغ کې به ان شاء الله تقریبا د هر مرز ډاکټر پر سره ستا چې کوم چا کار دوری کې جګه دوری ورکو، د کوم چا کار نه کېږي هغه ته مش فائدہ خپل ډریس خپل کارت خپل ټلیفون کټک نمبر ورکو چې کوټ سره سي دغه ته پر کوم اپریشن ضرورت یا نور دي کار ضرورت هغه به مش دلی په کوټه کې دغه هغه فیسلټیز ور پرووایډ کوو ان شاء الله.
د دې ډاکټرانو په وینا چې د مسلم باغ او شاوخوا برخو خلکو ته پکار ده چې په دې کیمپ کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. د کوټې یو نامتو ډاکټر شیرین خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
لازمش باول کیمپ په مسلم باغ کې په دغه کې کم از کم زموږ دوه لسلو پروفیسوران به شرکت کوي او خپل ټیم سره به شرکت کوي. زموږ کوشش دا چې هر څو زیات مریضان موږ وګورو، په دایو ورځ کې موږ وګورو، په دغه تقریبا 300 پورې چې کوم نمان لیکل شوی دی هغه 4000 دی، نو دا کې داسې نور هم ډیر سي. نو کچیر ډیر موږ خپل کوشش دا دی چې هر څو زیات ډاکټر نور هم بوزو چې تقریبا ګرد مریضان او قتل سي او څوک مایوس او لاړ نسل دا فاونډیشن نه. په دغه تسلسل کې به په مخه هم د میډیکل کیمپ ان شاء الله نکات کوو. موږ کوشش به دا وي چې دغه ځایونه چیرې طبی سہولیات نستا الته ڈاکٹران کم یا ہسپتالون نه وی یا خل دونی غریبان وی لید اوسی او پخپل تر ہسپتال زان نسرا رسولی الته هم راتلون کی وخت کی مردا کیمپون جوړ کو او ڈاکٹران لدی زای بوزو د وین زان سر یوسو او دخل کو شهر سو خدمت کولی سو تا غو پر کور تر خدمتونه ور کومر.
نامتو قانون پو او وکیل باز محمد کاکړ د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول هسپتال کې په ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. له هغه وروسته د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن د بنسټ تیږه کېښودل شو چې د تعلیم او روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د ولس لپاره کار کوي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
مشال اړوي تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزی خبرونې لرو خو اوس وخت شوی دی د مازیګر سلور نیمې بجې شاین بنری هم راسره په سټوډیو کې ناست دی نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو
وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی د افغانستان ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. اغلی عباسی نن په خاران کې د خاران دیکمچ سړک د پرانستې د سوریت د وینا په وخت زیاته کړې چې تېره ورځ د کابل دوره ډېره کامیابه وه او هیله من دی چې په افغانستان کې به زر امنیت پزی شي. د قبایلي سیمونو د سینټ غړي وایي چې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د حواله کولو لوجې د ځنګ کار شوی دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساینسز په نوم څرنیز ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په 15 بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان دي. د برتانیې د فوج چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په 2 ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې جنرل کارټر پرون بلوچستان ته هم دوره وکړه. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان قاری حکمت سره د خپل نورو دریو ملګرو وجلې دي. په کینیډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې 14 غړي وجل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکې د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډي د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېده. د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 3 ماشومانو په ګډون 30 ولسی وګړي وجل شوي دي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو ولس علي رتبه چارواکي له دندو لرې کړی دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونو لړیز مو واردو چې شاین بنيري وړاندې کول لژمنې سره سم اوسوار را رسېدلې دي. د دوو نیوز خبرونو راځي چې لومړی د نن د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو چې لوبي د کشالو ختمولو کې څه رول لوبولی شي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډېر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوب ډیره وستایله. نبی دې لوب کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په 4 اورونو کې 6 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې جوړې کړې. په ځواب کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ. خو کله چې راشد خان بالینګ ته راغی نو په لومړي اوور کې مندیپ سنگ آوټ کړ. راشد 2 اورونو وروسته په تیزی سره منډې کوونکې ټریویس هیډ هم آوټ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 منډو وګټله.
بورایو پسیا لیکي کمیو پسوالیکي
اور جن کو د نړۍ مشهور لوبغاړو اتلس کلن راشد خان سپن بالنګ قرارا توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلی راشد خان د افغانستان دورو بالنګ مسیحا او ګوګلی بالي ل جنته راغله منو سلواده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډل کړي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 مې لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روشانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبېږي. کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان وو، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړې دي. هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لور.
د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزيات کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړه او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکی هیلې وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وځلېږئ او موږ ته به ویاړ را په برخه کړئ.
دا وطن ملالی پیندې یادوي مو په ټکو کې، چې ګلوال مو کړستا یا نه له جذبو ډکو نغمو کې. افتخار د تاریخ افغانستان شي، افتخار د تاریخ افغانستان شي. د کرکټ ملي لوبغاړو، د کرکټ ملي لوبغاړو.
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزنکی او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مې ته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی. نوموړی وای
دا به ووایم چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه یو خبر و. او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې، یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډېر ښه نوم پیدا کړی و. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه څه کمبوچي و، یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر و هغوی ته هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر و چې دغه دواړه لوبغاړي بګي لوبه کوي په آی پی ایل کې، او هغه نړیوالو روزونکو سره، نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي. یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورې، دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره یا د سولې نمایندګي کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغه ولایت نو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو، هغوی خلکو مشکلات ولیدل، هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې. او خوشبختانه چې ډېر څه ورته راجمع کړل، یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کې، نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي، په خارج د افغانستان کې دي، که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولي، نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه سیم باندې فخر کوي، نو دې نه دا ظاهریږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي. دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغه لوبغاړو د سولې لپاره، د یووالي لپاره ډېر کار کړی دی.
Oh, no.
پدې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریده د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنگونو په مهال ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریده وایي همدغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو. د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلي چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
قدر من اردن کو د سولی پلوخ خبرونه تاسو واوریدله چې بشیر غواخ وړاندې کوله او تاسو پام د دوی میونیزي خبرونه ټولنه او سخت درزی په لور راګرځوم د خبرونه تاسو لپاره هر ونی احمد شاه اعظمي جوړوي او په روانه خبرونه کې به تاسو واوري چې په سخت درزی کې د پاکستان د میډیا سر رول دی راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو
ټولنا او سخت ریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخت ریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سخت ریزی په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سخت دریزی په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولی دي ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سخت دریزی په دیدې ته کتنه شوې ده پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرونه لري بلخوا د 116 په شاوخوا کې اف ام رادیو سرویسونه فعال دي چې 115 تجارتي او 13 غیر تجارتي دي پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپېږي د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سخت دریزي دواړه یو بل ته اړتیا لري
خبري غواړي پبلیکټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ د خبره زموږ د پیغام د ډیرې پوری ورسي او په خلکو ذریعہ ترخه جوړ شي په حکومت د فشار جوړ شي میډیا هم دا غواړي میډیا و چې زموږ چې هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي چې د کلواري او وی هم غواړي چې دا نیوز دی یا دا خبرونه دی عوامو ته وړاندې کی چې دا موږ چینل خلک وګوري هغه تر هغه نه واقعیات نه بل خو نن سبا کې دي چې کله چې تر هغه واقعیات دي هغه د براهې راست نه خپلې خو دي چې خلک په هغه د پرسپیل او خلک هغه چینل پاکستان کې هم میډیا د رول پلی سره او جرنالیزم چې کوم اتیکس چې کوم اخلاق دي هغه ډېر زړه په عمل کړی دي او هغه
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړې شهریار خان زیاتوي چې په تیر وختونو کې رسنیو ترهګری او سخت دریزي ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی بلخ د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس په رای جوړولو کې مهم رول لوبوي خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي
شهادي چې کوم اکټیویټیز دي یا حتی کوم ورزونه دي یا د امریکای خلاف چې کوم قوتونه لګیا دي افغانستان کې یا انډیا کشمیر کې چې کوم قوتونه انډیا خلاف لګیا دي هغه خلک ته لوریفای کوي اغه کې اعتراض لګي په پاکستان په میډیا باندې او دوی وه پر دا خبره صحیح هم ده خو میډیا کې دا خلک هم څه د میډیا دا څه ګروپ سم دي چې اغه د انتها پسندي مخالفت کوي اغه دا کوشش کوي چې دا یې په پسندي په طریقه باندې کم شي او د اسلام او د دین څخه کم تر پر امن کم تر کېږي اغه خلکو ته پېښ کیږي
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې سره کار کوونکی خبريال مشتاق یوسفزی د سخت دریزي په واده کې د رسنۍ رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره به بنیاد خبرونه خبروي خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډیره حد پوسوي دي
پاکستان ته کې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي نو دا اوس یو کاروبار دی او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځانګړي جوړو یعنی موږ څنګه زموږ ریټینګ څنګه شو کی بیا دې دا څه نکړي چې را د دې باب عام خلکو باندې سره غوي آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واقعن ورشته او دا به واقعن خلک یوکیټ کې نه دی به خلکو به اصلاح شي نه دا څه نه به خلک نه ده او همدا وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وي چینلو پاپولاریٹی یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره مونږ کوشش کوو چې مونږ دا چینل ولګورو سونه پاکستانی خبرونه چینل دی. د هغې وجه هغې داخلي چې دوی سنسنی خیزې پلاوي په خلکو کې یاره خوري او فلمونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګې د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دینو هغه پروګرام چې هغه دومره لوی درو وای دی په پاکستان سپریم کورټ هغه نو پس واغستو او هغه دومره بزب باندې چې هغه ما خبر صحیح ده او هغه نه پس چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه مفهوم وایي نه دا د پاکستان نه ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټی وی دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی که چاندي وشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټنګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دغه خبر یا دغه پروګرام په ټي باندې راشي.
خبریال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور شار کې پر زینب انصاری نومي ماشومې جنسي تیاری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري. خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوي بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد په رسنیو کې دا سلوست کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو زیاته برخه د سخت دریزۍ او ریاستي بیانیې لپاره کار کوي.
ځینې میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي څه داسې کوم شی رانه چې ټوله میډیا خرابه ده. خو د میډیا ډېرې څه چې کوم ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشګردۍ طرف ته ده، هغه د کوم ما نجلۍ چې تا ته ووایي د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته ده چې کوم زموږ نېشنل نریټیو ورته وو زموږ چې کوم نېشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستی اخیستې ده او په هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولای او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پويږي او نه په سیاسي تجزیه پويږي بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سخت دریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې چې مار داسې دې تر دې لپاره په معاشره کې د څلور چې او یا د موږ د تر هغه لري د چې څوره مواد پرې نشر کیږي دا غوږ موږ ایډیټینګ لوپ په پای باندې د موږ له سوچ کو چې آیا د زړه تاګرو یا د تقدیري خلکو موقف کې حمایت خو نه ملایږي دا چې هغه څنګه دې تر هغه خپل فائدې ته کتلې چې کوم ترې کې راځي چې هغه دې شې دې له وځي هغه احتیاط نه کوي او د
په پاکستان کې ټیوی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کانډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤٹلیټس هم تکی دي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زموږ دا کوډ آف کانډکټ دی او زموږ چې څومره خبرې اترې آن ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالې سره د دې کوډ آف کانډکټ پابند وي نو دا به زما په خیال یو ښه اثر وغورځي په عام خلکو باندې او لکه د میډیا د کردار نه انکار نشی کی دے میڈیا پتی کے ڈیر اہم کردار ادا کولشی د خلکو ذہنونا پتی حوالے سرا خکولو کے.
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریزۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریزۍ خواته هڅولې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز رسپانې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریزۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپله لوبولی سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواري جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو غټ ذمہواري جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنس مینان دي، هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. هغوی به دا غواړي چې مونږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه فکر به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي، دومره زخمیان دي. ولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغېزه وي. او هغه په کار ده چې سړی انتظار وکړي د افیشل فکر شته چې څومره فکر راشي، او بیا یې پکچرس خونه خول چې هلته زمین پروت دی، مړې پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه بیماری په دې چینلو باندې، په اخبارونو باندې، او په مونږ ټولو باندې چې مونږ پکې کار کوو، دا زموږ بیماری ده چې مونږ دغه شیزونه اوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د یوې ځانګړې بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال راډیو اونیزه خپرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریزي سوي یا د سخت دریزي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خپرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر نپاڼي او ټولنیز رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
پر لے لاجوند حوصلے د چمند گلا ژوند زارو لگے جنتی د چمن بسنگار کو جنتی د چمن بسنگار کو مریو گند پر لے میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات کو زیچ مینا مالیار یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشالي ول ربار کو سچ امن خوشالي ول ربار کو هر قدم مسفر لے لا ژوند اوس لے د چمن د گلا ژوند مو